دا مشال لړیو دا د محل په خبر کې د ماسپخین درې بجې دا مشال لړیو په دې خبرونه کې زغل ایاز او بشیر وختر ته هر کله وایي په روانه غړې کې د کابل ضلع خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو شننو او تبصرو درسنګ دوه اونیزي خبرونه تاندې هلی او روخانه مستقبل هم تاسو لپاره لرو خلومړی وار ورکو بشیر وخته چې دا وخت سره پسند کې ناشته چې تاسو دې سات تازه خبرونه وړاندې
د رینجر ځوکونو په ډزو د کراچي سره نږدې درې پښتانه ډریوران وژل شوې دي. مولانا فضل الرحمن ویلي حکومت سره د خپلې درنې د نه کولو لپاره مذاکرات کوي خو وزیر اعظم د استعفا ورکړه. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن ویلي چې کېدای شي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجو اعلان وځنډېږي. د خبرونو تفصیل د کراچي سره نږدې په کاټور سیمه کې د درې پښتنو ټرک ډرورانو تر وژل کېدو وروسته سامان وړونکي ترانسپورت اتحادي احتجاج او نن د ماتم اعلان کړی دی. د اتحادي او مشر عربستان وزیر نن مشال ریډي ته وویل چې رینجرز وکونو وزیرستان سره تعلق لرونکو دغه ډرورانو باندې هغه وخت پرون ډزې وکړې چې د دوی او سړک جوړونې پوځي کمپنۍ اف ډبلیو ترمنځ د سامانونو د وزن په سر لانجه وشوه. عربستان وزیر وایي حکومت دې قاتلینو ته سزا ورکړي.
اوس موږ دا ورته وایي چې کمو کسانو دا پېښه کړې ده او ذمهدار کسان دي چې څوک ورهغې تاریخ شوي نه وي نو هغه دغه احتجاج به بیا موږ جاري به ساتو هغې پورې. فلحال هر څه باندې نن خو پرې یعنی څوک دی مالبردار ګاډي او کم عادي شي دي چې هغه مال په کالي پوره پاکستان ته سپلای کوي په دې کې ټول دغه نن خو بالکل هر شی باندې.
د سند وزیر اعلی مطبوعاتو ته په لیږلي بیان کې ویلي چې پولیسو د دې پیښې پلټنې روانې کړې دي. پوځي او ملکی چارواکي د شمالي وزیرستان په خیرسور کې د پوز په ډزو وژل شوي ځای اوسیدونکي کبیر خان کور ته ننواتې ورغلي وو. له همدې وجې په شمالي وزیرستان کې پښتون ژغورنې غورځنګ د دغه پیښې پر ضد خپله اعلان کړې د اکتوبر 13 مظاهره ځنډولې ده. یو چارواکي د نوم نه خبرول په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت پرون د بخښنې غوښتو ترڅنګ منلې چې د کبیر خان د ماشومانو د تعلیم او پالنې لګښت ورکړي. کبیر خان د اکتوبر 13 نېټه د پوز او ځایي ولسي وګړو ترمنځ د شبې لانجې په مهال د عسکرو د زوجر شوه وو وروسته خلکو احتجاج وک. د پاکستان حکومت وای د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن سره د غد ازادي مارچ په نامه مظاهرو نه کول لپاره مذاکرات کوي. د بهرنیو چارو وزیر شومت قریشی پرون په وغونډه کې ویل چې د مولانا فضل الرحمن سره د خبرو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. دغه په نه غواړي ټول سیاسي مسایل د خبرو اترو لاره حل شي خو مولانا فضل الرحمن ویلي له حکومت سره مذاکرات یوازې د وزیر اعظم عمران خان د استعفا په صورت کې کېدای شي. هغه درز لري چې د عمران خان حکومت د ټاکنو په مهال د درغلیو په نتیجه کې راغلی نو باید ختم شي او د دې لپاره یې د اکتوبر په 18 د مظاهرو اعلان کړی دی خو چارواکي دا تور بې بنیاده بولي. د کوټ په در ادم خیل کې یو لسکان کیندون کې ژوبل شوې دي. هلته د کان کیندون کو اتحادی او مشر عابد یار نن مشال جړی تول چې دا کسان پرون په کندولی کې د ګیس له وجې زخمیان شول او په نزدې هسپتال کې درمل نه روانه ده. نوموړي زیاته کړه چې دوی د سوات شانګلې سره تعلق لري. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان لوګر ولایت امنی قمندانۍ نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې بیګای په چر خلصوالۍ کې 12 طالبان وژل دي. د خبر پاڼه تر مخه د طالبانو هغه اوږد تونل هم موندلی او نړولې ده چې د ولسوالۍ د نیولو لپاره یې کیندلی و. د دغه تونل ویډیو هم مطبوعاتو ته لیږل شوې ده. د چارواکو په خبره په دې عملیاتو کې له طالبانو وسلې او ماینونه هم نیول شوي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن چارواکي وایي کېدای شي د اکتوبر په 19 د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجې اعلان نشي. د دې کمیشن یو وین عبدالعزیز ابراهیمی بیګا مشال ریډي ته وویل چې دوی بایومیټرک یا د مشین له لارې ثبت شوي رایې چاڼۍ نو ځکه د پاکو او ناپاکو رایو د بیلولو لپاره نور وخت پکار دی. په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې د سپتمبر په 28 شوې وي. د یورپین کمیشن مشر ان کلادی اونسکر ویلي چې برتانیا سره داسې یو جوړجاړي ته رسیدلې چې په لاسلیک کولو سره د ملک له اروپایي ټولنې وتلی شي. هغه نن په ټویټر دا خبره کړې ده. نن په برسلس کې د اروپایي اتحادیې 8 غړي هیوادونه په دې اړه غونډه هم لري. د امریکای مرستیال ولسمشر مایک پینس او بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ترکیې ته د دې لپاره روان شوي چې په شمالي شام کې د کوردانو خلاف د ترکیې روانو پوځي عملیاتو په مهال جنگبندي وشي. دوی به نن د ترکیې چارواکو سره خبرې کوي، خو معلومه نه ده چې آیا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان به ورسره وګوري او کنه. د اکتوبر په 9 ترکیې په شمالي شام کې د کوردي وسلوالو په ضد تر هغه وروسته عملیات پیل کړل چې له دې ځایه امریکایي ځواکونه وتل. ترکیه وایي په دې ځای کې د هغو شامي کډوالو لپاره یو محفوظ ځای جوړوي چې د جنگونو په مهال ترکیې ته وراوښتي دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ له شام څخه د امریکایي ځواکونو ایستلو له پریکړې دفاع کړې ده، ویلې دي چې کوردان په جنگ کولو پوهیږي او دوی فرښتې نه دي. هغه د اکتوبر په 9 د ترکیې ولسمشر ته یو لیک وویل چې کم عقل کېږي دي نه او عملیات دې ودرې، که نه دی به د ده په ناپې بندیزونه ولګوي. د روس بهرنیو چارو وزارت وایي امریکې ته به په رسمي ډول د هغو دریو ډیپلوماتانو په اړه شکایت وکړي چې په ممنوعه سیمه کې نیول شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه خبرپاڼه کې وویل چې دغه کسان داسې ځای ته ورغلي وو چې هلته تګمنې دي. د تاس خبری اژانس په اړه د دې ځای سره نږدې په اګست کې په یو چاودنه کې د نیوکلیر پروګرام 15 کارکوونکي وژل شوي وو. دا درې ډیپلوماتان د اکتوبر په 14 په یو ټرین کې ونیول شول او تر لنډو پوښتنو وروسته پرېښودل شول. بلخو د امریکې بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا کسان د ارخان ګلسک سیمې ته په رسمي سفر تللي وو او په دې اړه یې روسي چارواکو ته هم خبر ورکړل شوی و. د دوی د سفر مقصد لا تر اوسه پورې نه دی واضح شوی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه او اوس زموږ همکار سراج زهیر تاسو د موسم حال او د پیسو به وړاندې کوي.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکای ډالر په 155 روپی 90 پیسې غسل کیږي او په 155 روپی 60 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 190 روپی 50 پیسې او په 190 روپی 50 پیسې. یو یورو په 1.1 روپی 50 پیسې او په 1.2 روپی 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 260 روپی 30 پیسې او په 260 روپی 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 260 روپی 60 پیسې او په 260 روپی 10 پیسې. او یو افغانی په یو روپی 95 پیسې غسل کیږي او په یو روپی 90 پیسې خرڅول کیږي. او 208 شپېته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 206 شپېته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور او بنو کې وریځې خورې وي او د ماسپښین نه وروسته د نری باران امکان دی. او دارنګ به په ژوب کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 28 او کم نه کم 43، بنو کې 29 او 18، او ژوب کې 24 او 9، او کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
قدر من اول کو خبرونه مود مشال اړینه و اوریدل شي بشیر کو خوند کوله د موسم هار او کرنسی به درتا سراج زهیر وړاندې کړو. کچره سره درمانه کړه تر پای پات شي نو رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو او د اونیز خبرونه تفصیل به واوري. په کراچۍ کې د دریو وزیرستاني ډرایورانو په وژنې پر ځای ترانسپورټرانو احتجاج اعلان کړي او د پیښې د پلټنو غوښتنه کړي. دا پاکستان واکمن ګوند د جمعیت علما اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمان سره په اسلام آباد کې د مارچ نه کول یعنی احتجاجي لاریون نه کولو په اړه یوه کمیټه جوړه کړې ده. په کورمه کې یوې جرګې فیصله کړې چې تر څو د دوو وژل شوو کسانو قاتلان گرفتار نشي تر هغې پورې به فاړشي نه اړتیا نزي.
امن ضمانت نشته دیو جنا مفارش نورتا تلرنا بیکاٹ کرے رغا وقت پوری ذات اور مستین کرونا متصدی کی نہیں شی نمو فارش نورتا نس
اونې ز خبرونه روخانه مستقبل کې د یو داس ځوان خبري اوري چې د سکول په عمر کې د نثر کتاب لیکلی.
سیون دیا په ایک کې شو من په هغه ورځ کې بل څه ما زه انت مختلف خیالات او په نایټ کې بیا ما کوشش وکړ په دې لګه اتی او دا به ټرای مې کوله ما چې لکه ځلې کول کولای شم په نه
دوی مولی ز خبرونه ته اندې هلي هم لرو شننه او تبصره هم در خبرو لمشال ډې سره اوسه. کله مړو درکو تاسو ته مشال اړیو د ماسپخین درې بجې خبرونه ته وګورئ. څنګه تاسو په خبرونو کې واورئ چې د کراچۍ پولیس وايي په سیمه کې په یو پوسټا د ډزو پر مهال درې ډرایوران وژل شوي دي. د سیمو د پولیسو مشر پرون ویل چې د فوج د تعمیراتي ادارې اف ډبلیو پر یو چک پوسټ د خیبر پختونخوا ته مال وړونکو ګاډو ګاډي د زیات وزن لرلو له کبله درول شوی و چې په هغه مهال لس ګونه شکونه ولاړ وو او حالات چې کړکیچن شو نو د فوج ادارې لخوا پرې ډزې وشوې چې پکې درې پښتانه ډرایوران وژل شوي دي. نور تفصیل سراج احمد راکوي.
په کراچی کې د ټول پاکستان د ټرکونو د مالکانو د اتحادی مشر چودری عبید د زیارت پورت مشال ریډیو ته وویل په سوپر هاي وے باندې پکاټور سیمه کې د دې ډرایورانو او د فرنټیر ورکس ارګنایزیشن ترمنځ د څلور ورځو راهیسې په ټرکونو کې د حساب نه زیات وزن په وړلو لانجه روانه وه چې د شروع په ورځ دغه لانجه زیاته شوه او د ډرایورانو او د رینجر او فرنټیر ورکس ارګنایزیشن د کسانو ترمنځ نښته کې د رینجر لخوا هوایي ډزې وشوې چې پکې درې ټرک ډرایوران سید ایوب رسول خان او نیاز علی وجل شو. د نوموړي په خبره دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د دې پیښې پلټنې وکړي او که دوی ته انصاف ترلاسه نه شو نو دوی به احتجاج کوي.
هم اس معاملے کا شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں کہ ڈرائیور
دی وی مون په سخت ټکو کې د دې پیښې غندنه کوي چې په ډرایورانو باندې په هیڅ جوړ ډزې کول نه وو پکار. دا ډیر ظلم شوی دی. ټیک دا تاسو قانون لاگو کړئ خو د قانون د عملی کولو یو طریقہ هم موجود ده. که هغه په دوی کانی هم ورولي وو خو دا غي به هم پدوی د ډزو کولو هیڅ جواز نه جوړېدو. نو مونږ ال پاکستان ګوډز ترانسپورټ اونر اسوسییشن د دې پیښې د غندنې سره سره د دې د پلټنو هم غوښتنه کوو او چې چرته هم او په کومه کچه هم غلطي شوې دا غي ازالتي وکړي او ککړو ته دې سزا ورکړي شي. بل پلو د سند پولیسو لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی د سند صوبې د پولیسو مشر کریم امام د دې پیښې نوټس اغسته او د پلټنو حکم یې ورکړي. خبر پاڼه زیاتوی سوک چې هم پدی پیخه کې ککړوی داوی پر ضد به کاروایی کیږي. د دې ترڅنګ د سند وزیر اعلی مراد علی شاه د سند پولیسو ایڈیشنل آی جی ته د دې پیخې د ایف آی آر درج کولو او د پلټنو حکم ورکړي. دارنګ د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری هم په خپل ټویټر پاڼه د دې پیخې غندنه کړې او ویلي دي چې وزیر اعلی مراد علی شاه ته یې هدایت جاری کړي چې د دې پیخې پلټنې وکړي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. تاسو غواړو دل چې په کراچۍ کې د احتجاج پر مهال د امنیتي ځواکونو په ډزو کې درې وزیرستاني ډرایوران وژل شوي. د پیښې پر ضد د ترانسپورټرانو اتحادیې احتجاج اعلان کړی دی. د اتحادیې یو مشر عربستان وزیر سره د مشال اړیو همکار عمر وزیر مرکه کړې او ترې پوښتلې چې دا پیښه څرنګه رامنځته شوه. نوموړی په ځواب کې وایي
عربستان کا دا ہر تو ہے چه نو پدغه غبرګون شه نن توس احتجاج دا یو صرف د وزیرستان یونین کا دولت کراچی کې نور هم چې کم یونینونه دي ترکونو د غرنګ داړو هغه هم تاسو سره پدې کې ولاړ دي. تاسو سره ته حال څه دینه
پیرا پاکستان چې مشکم د یونین تنظیم دا یونایټیډ ګورس ترانسپورت الاینس دا پیرا حال پاکستان سوق داینالو تر جنډې لاکې دی او کاروبار مکمل باندې پکاشي باندې
تاسو غوښتنه وسه دي د حکومت نه پدې کې خاص غوښتنه کم شاملې دي؟
خاص غوښتنه خدا دي شه بگا فایر کو مونگ لانچ کا خوب دیکھے لکا نمینیت کسان نشتا پکے فایر مو نمالوم کسانو خلاف کٹ کا اس مونگ داور توائی چھے کم کسانو دا پیخا کریے دو چھے داگا انکوائری وشی و داگا کسان پا دا فایر کے نمینیت چھے
داگا غختن کا پورا نشوی نو سمرا ہم چھے یونینو ندیا غیب پا سبان دے متفق تی پریکڑا تاسو سکڑے دا
تقریبا چھے سو پورے داگا کسان چھے کم دغه دخشی کې وال دی او ذمہ دار کا سان دی چې څوک راغی رښتیا نه ویني نو هغه دغه احتجاج بیا موږ دوباره کاو او جاری به تاسو هغه پورې فل حال ارت باندې نن خو پرې وی یعنی څوک دی مال بردار گاډي او کم
حکومت او دغه رنګ WO یا نور چکم چارواکی دی غوی تاسو سره سره بیتا کړی دا
غو سره خو مو بجام مونږ چې خدا سپرایو کولا ولا هغه خدای دې دهانی بجاو کړه چې فلحال وای فایر داسې کار کوم مونږ به انکوایری وکړو په خپل اکتا باندې چې کوم کسانو دا په خا کړی دوه هغه په دې شي کې نه مينټ کاوه سبا بلا ورسته هغه کسان نه مينټ نشول نو بس دوباره هرتال دی یو رګونه به بندېږي نو ترتیب به روان
د ترانسپورټرانو د اتحادیې یو مشر عربستان وزیر وو چې د مشال اډیو همکار عمر وزیر سره مرکه کوله او په دې کوله چې په کراچۍ کې د دریو وزیرستاني ډرایورانو د وژنې پر ضد احتجاج او د دوی د قاتلانو د نیولو غوښتنه کوله.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال اډیو ته تاسې غوږ کېدئ. د پاکستان واکمن ګوند تحریک انصاف هڅې پیل کړې چې د جمعیت العلماء اسلام له مشر مولانا فضل الرحمان سره په اسلام آباد کې د مارچ نه کولو په اړه خبرې ترې وکړي. د پاکستان بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د اطلاعاتو په برخه کې د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر فردوس عاشق خوان په دې تړاو د دفاع وزیر پرویز خټک په مشرۍ کې د مذاکراتي کمیټې جوړولو اعلان کړی. مولانا فضل الرحمان د اکتوبر په 1 نیټه د حکومت پر ضد په اسلام آباد کې د درنی ورکولو اعلان کړی وو چې زیاتره اپوزیشن ګوندونه ملاتړ کوي. په دې اړه نور تفصیل د احمد الله په دې رپورت کې اورو.
بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل حکومت یې د مولانا فضل الرحمن سره مذاکرات لپاره د دفاع وزیر پرویز خټک په مشرۍ کې یو کمیټه جوړولو فیصله کړې او غواړي چې د سیاسي معاملاتو په سیاسي انداز کې حل راوويسته شي. د نوموړي وینا وا د مولانا فضل الرحمن په کومه خبره کې که سیاسي وزن وي نو اورېدو ته یې تیار یو، خو دا خبره هم په ډاګه کول غواړم چې څوک دې په دې غلط فهمۍ کې نه اوسېږي چې د چا پر اتلو او یا د درنو له وجې به حکومت ختم شي. دوی د اولس د اوټونو د لارې په واک کې راغلي او خپل موده به پوره کوي. بلخو د اکتوبر په 14 د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزئی سره په اسلام آباد کې د ملاقات وروسته مولانا فضل الرحمن رسنیو ته وویل که کمی ادارې د اولس مخه نیولو کوشش وکړو نو مطلب به دا وي چې دا د پاکستان ریاستي او آئینی ادارې نه، بلکې دا د ملک او اولس پر ضد استعمالیدونکي ادارې دي. دوی د زړه نه د ادارو قدر او احترام کوي او په سنجیدګۍ سره دا خبره کوي چې ادارو سره هیڅ قسمت او تریخوالی نه غواړي او دا یې ترې غوښتنه ده چې ځانونه دې تر آئینی دایره محدود وساتي، نو هیڅ قسمه شخړه به نه رامخې ته کیږي. د ایوې پوښتنې په جواب کې د مولانا فضل الرحمن وینا وا پخوا به چې زمون اسټبلشمنت کله آئین یا اساسي قانون ځنډوو نو اولس ته به یې ځان د هغوی د ژغورونکي په توګه ورښودو، خو نن چې اولس د کم مشکلاتو سره مخ دی نو د دې هر څه ذمه‌واره دوی اسټبلشمنت ګڼي. نو په واضح توګه دې زمونږ دا خبره واورېدی شي که د چا په زړه یا مغزو کې په ملک کې د مارشل لا لګولو اراده وي نو د ازادۍ مارچ مخه به د هغوی طرف ته اړوو. د ذکر ده چې مولانا فضل الرحمن د اکتوبر په 12 اعلان کړی وو چې د اکتوبر په 20 بعد د ملک د بیرابیلو سیمو نه ازادۍ مارچ کې ګډون لپاره قافلې د اسلام آباد طرف ته روانېږي او په 1 نیټه به د یاد خار په ډی چوک کې راټولېږي او تر هغه وخته به احتجاج کوي چې حکومت یې نوی ړنګ کړی. خو حکومت د لاریون مخنیوي لپاره په اسلام آباد کې د پولیسو ځواکونو رخصتیانې منسوخ کړې دي او د ښار په مرکزي برخه بلو ایریا کې د آئین 144 دفعه عملي کړې ده. رسنیو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزئی وویل له اوسني حکومت اولس تنګ راغلی دی نو د مولانا فضل الرحمن د ازادۍ مارچ کلک ملاتړ کوي. د طاقت د لارې که د ازادۍ مارچ مخه نیولو کوشش وکړی شو نو بیا به موږ په هره صوبه او هره ضلعه کې هغه جمهوري اړې ګړې جوړ کړو چې د هر چا لپاره به حکومت کول ګران شي. مولانا صاحب ته د خپل ګوند لخوا دا باور ورکوم چې په بلوچستان صوبه کې د جام کمال صاحب حکومت دی، که یاد حکومت په غیر جمهوري طریقې سره زمونږ دا تحریک د ختمولو کوشش وکړو نو بیا به موږ د جام صاحب حکومت هم جام کړو.
جام صاحب کی حکومت کو جام کړی.
یادونه ده چې د پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند په شمول د اپوزیشن یو شمیر نورو ګوندونو د جمعیت علماء اسلام فی ډلې د ازادۍ مارچ ملاتړ اعلان کړی دی. خو د واکمن ګوند تحریک انصاف مشران بیا وایي فضل الرحمن په ګډون اپوزیشن ځکه د حکومت په ضد احتجاج کوي چې د دوی په وینا خپلې درغلۍ پټې کړي.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي. مشال اړیته تاسې غوږی کدن درکو. پاکستان وایي د وزیر اعظم ایران او سعودي عرب ته روسي سفر مثبت وو او په سیمه کې د ترنګلتیا په کمولو کې رول لوبول دی. د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویلي ول چې تهران او ریاض دواړه غواړي چې په سوله ییزه توګه ستونزې هواري کړي. پامیر ساحل نور معلومات لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی دی چې د وزیر اعظم عمران خان تهران او ریاض ته وروستی سفر هڅون کوي. عمران خان د یکشنبه پر ورځ ایران او تر هغې وروسته سعودي عرب ته ورغی چې په خلیج کې د ترنګلتیا کمولو هڅه وکړي. د په سپتمبر کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې پر مهال ویلي ول چې هیواد یې د دواړو سیالو هیوادونو ترنګلتیا کمولو لپاره د اسانتیاو پیدا کولو کوشش کولی شي. په خلیج کې ترنګلتیا تیره میاشت د سعودي عرب د تیلو پر تاسیساتو تر بریدونو وروسته زیاته شوه چې ریاض یې تور پر تهران پورې کړ. ایران وایي حمله یې نه ده کړې. په یمن کې حوثی یاغیانو د هغه برید ذمواري ومنله چې له کبله یې د سعودي د تیلو شاوخوا نیمای پیداوار اغیزمن شو. د فرانسې خبری اژانس وایي قریشي په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل چې د دواړو هیوادونو غبرګون یې له تمو لوړ وو. د ویل ایرانی مشرتابه وزیر اعظم ته ویلي چې په سیمه کې د ترنګلتیا زیاتېدل نه غواړي او د ستونزو د سوله ییز حل په تکل دي. د قریشي په خبره د ایران مشران په ذهني ډول له سعودي سره مستقیمو یا د یو درېمګړي له لارې خبرو ته تیار دي. عمران خان په تهران کې له ولسمشر حسن روحاني او ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي سره ولیدل. دا د یو کال په موده کې د نوموړي تهران ته دویم سفر و. تر دې وروسته عمران خان د اکتوبر پر 15 ریاض ته ورغی او هلته یې له پاچا سلمان بن عبدالعزیز او لوی ولیعهد محمد بن سلمان سره خبرې وکړې. د فرانسې خبری اژانس وایي قریشي هم له وزیر اعظم سره د سفر ملګری وو او وایي چې سعودي مشرتابه ته په خلیج کې د ترنګلتیا په اړه د پاکستان دریځ او د ایران نظر روښانه کړ. د زیاته کړه چې په سیمه کې د جګړې امکان په کمېدو دی.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال دې تاسو غوږی کډن ورو کو په کور مکه پروند د دوه کسانو تر بجل کې دروستو احتجاج شوه. په همدې لړکه د کور مې د جرګې مشرانو فیصله کړې چې تر هغه پورې به احتجاج په توګه پاړه چینار ته نه ځي تر څو د بدل شو کسانو قاتلان نیو نیول شوي. ځای چارواکي وایي دوی د وژونکو د نیولو هڅې پیل کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د طارق اورګزی په دې رپورت کې وو.
دا فیصله دوی په داسې وخت کې کړې چې د نهه پورز وشتل شوي د دوو تنانو قاتلان د نیولو ژمنه حکومتي چارواکو تر اوسه نه ده پوره کړې. که څه هم د ځایي مشرانو بنیادي غوښتنه د وژلو تنانو قاتلان د نیولو ده خو هغوی په ساده کې د ججانو تعیناتي منظور شوی. د پاسپورت دفتر جوړېدنه او د لایسنس آفیس منتقلي هم خپل علاقې ته غواړي. د ساده حاجی سلیم خان اورگزی وایي د نورې غوښتنې دوی ځکه کوي چې که په خپل سیمه سرکاري اسنادو د جوړېدو دفترونه او عدالت سهولتونه موجود وي نو نن به د دوو تنانو د وشتلو هغه پیښه نه رامنځته کېدله.
چونکه غریب عوامو خرچې نشي برداشتلی او د امن دپاره نقطه دی. امن ضمانت نشته دې وجې نه موږ پرچې نور ته تلر نه بیکاټ کړی
فضل رحیم او دهغه زوی عبدالرشید هلا په یعقوبی کې نامعلوم تنانو وژلو کله چې هغوی په عدالت کې د دوو جنکو د رتختولو په کیس کې د پیښې لپاره پړشنار ته ورغلی ول. تر هغې وروسته د سیمې اوسیدونکو د وژلو مړی د سدې په چوکې کې خودل او ټل پړشنار مرکزی لارې وتړله او بله دا چې دریو ګاړو ته هور هم ورواچولو. هغلته بیا د عامو خلکو گاڑی د سوزیدو پر دې عمل کې د پړشنار اوسیدونکو او مشرانو د چهارشنبې په ورځ مطبوعاتي دفتر مخې ته احتجاجي جلسه وکړه چې پکې د بلوشو خلکو پر ضد د کاروایی غوښتنه وشوه. د شیعهګانو ځایي تنظیم د انجمن حسینیه مشر د ټوپکیو حاجي سردار حسین وای څوک چې د سیمې امن خرابوي حکومت دې د هغو خلاف سخته کاروائی وکړي.
دا د پاره څوک هغه چا څوک کوم طریقې وي چې هغه داسې سوچ ونه کړي کسه یې هغه پښتو کې متال دی چې وا ونه وایي بله خوري کچیر دغه فزر مې نه شي کنه بیا به بل څوک څه سره سوچ نه کوي چې هغه شر پر اپ تک کوم ایل کوي.
بل خو د کورم انتظامی مشر ډیپټي کمشنر شافه دوای د وجلو ترانو قاتلان به ډېر زر ونستل شي خو البته د ججارو تعینتی او نور داسې مطالبه په پوره کېدو به لږ وخت لګیږي. ډیپټي کمشنر شافه زیاتوي چې د نهې پرز د احتجاج پر وخت سرکاري املاک او شخصي گاډو ته هور اچولې د هغوی پر ضد تر پلاتن وروسته پرچې کټکړي او ډېر زر به د قانون منګولو ته اوس پاري.
دوی چې کوم مطالبات کوي اپر کورم والا هغه په آلریډي ایف آئی آر زره خلک چې کوم هغوی منه ایف آئی آر شوي دي او ان شاء الله ودن پیسج آف ټایم به هغوی گرفتار یعنی او ایز پر لا به هغوی به کورس کې موږ پرزینټ کوو.
د ذکر دا چې دوه کاله وړاندې د برکور مې بوغدې دوه جنکه خپل شیعه مذهب تر بدلولو وروسته د مونډا سیمې د سنی مذهب له دوه لکانو سره ودونې کړې چې پر دغه د هغوی کورانه ډېرې خفه وې او غوښتنه یې کوله چې خپل جنکه دې ورته واپس کړی شي خو دوی ورته انکار کړی و. که څه هم هغه جنکه او هلکان د مرګ له ویرې خپله سیمه پرېښودلې خو هغوی په هغه وخت د ویډیو له لارې دا اقرار کړی و چې دوی په خپله خوښه د هر څه کړي او چا ورباندې هیڅوک نشته. تاریخ ورکسه مشال رادیو پېښور.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
مشال ریډیو تاسو غوږ کې قدم وګ د ناقانون پیسو د سار نړیوال اداره به نن د اکتوبر په ولسمه هم د ترهګرۍ د تمویلو او تورو پیسو د سپینولو د مخنیوي په اړه بحث ته دوام ورکړي. د دې ادارې ویان دی پر مشال ریډیو ته په استولي برېښنالیک کې ویلي چې د جمعې په ورځ به د غونډې پایلې خبرې کړي. تفصیل پامیر ساحل لکه
ټاکل شوی چې د ناقانونو پیسو د څار نړیواله اداره ایف ای ټی ایف د ټولو غړو په عمومي غونډه کې نن هم د ترهګرۍ د تمویل او د تورو پیسو د سپینولو مخنیوي په اړه بحث ته دوام ورکړي. د دې ادارې ویاندې الکساندرا ویمینګا دانیل د اکتوبر پر 14 مشال راډیو ته په استولي بریښلیک کې ویلي چې د ټولو غړو عمومي غونډه پرون پیل شوه چې د اکتوبر تر 13 به روانه وي. د اکتوبر پر 14 د پاکستان د ډان اواج نیوز په ګډون ځینو رسنیو خبر ورکړ چې ایف ای ټی ایف فیصله کړې چې د 2000 زیږیز کال تر فبروري پورې پاکستان د ناقانونو پیسو د څار په خړ لیست کې وساتي. ډان ورځپاڼې ته د مالی چارو وزارت ویاند ویلي چې دا خبر ناسم دی او د ایف ای ټی ایف ویاندې هم مشال راډیو ته لیکلي چې د جمعې پر ورځ به د ټولو غړو د عمومي غونډې پایلې خپرې کړي چې پکې به د هغو سیمو په اړه بیانونه هم شامل وي چې اوس مهال تر څار لاندې دي. د ناقانونو پیسو د څار پاریس میشتې ادارې د 2013 زیږیز کال په جون کې پاکستان خړ لیست ته اچولی او له اسلام آباد یې غوښتنه کړې وه چې ترهګرۍ ته د پیسو برابرولو او د تورو پیسو د سپینولو مخنیوي په لړ کې اقدامات وکړي. د اکتوبر پر 15 اسوسییټډ پرس اژانس په یو رپورټ کې ویلي ول چې پاکستان تر اوسه د ایف ای ټی ایف له 40 څخه یوازې یوه سپارښتنه په بشپړه توګه عملي کړې. په کراچۍ کې د اقتصادي چارو شنونکی ډاکټر فاروق سلیم هم وایي چې اسلام آباد تر اوسه زیاتره سپارښتنې ندی عملی کڑی.
جو بھی ریٹنگ انہوں نے دی ہے اس میں سے صرف ایک کے اوپر ہم کمپلائنٹ ہیں.
دی وای مغل څلوېختو څخه یوازې یو سپارښتنه بشپړه عملی کړي. د نهو سپارښتنو زیاتره برخې مو عملی کړي. پر 25مو جزوی کار کړي او پاتې 15مو لسره نه دی عملی کړي.
او 5 کې اوپر نان کمپلاینټ.
ډاکټر فاروق سلیم وای پاکستان د ترهګرۍ د تمویل او تورو پیسو سپینولو مخنیوي په برخه کې قوانين جوړ کړي خو لا یې عملی کړي نه دي.
دو لیولز پہ وو آکه جج کرتے ہیں. پہلے تو وو قانون سازی دیکھتے ہیں کہ آپ نے لا اور لیجسلیشن بنا دیا ہے.
دی وای ایف ای ٹی ایف پر دو سطحو هیوادونه ارزوي او پاړې فیصله کوي. یو هغوی ګوري چې ترهګرۍ ته د پیسو برابرولو او د تورو پیسو سپینولو په برخه کې قوانین جوړ شوي او کنه. دویم، هغوی ګوري چې قوانین څومره عملي شوي. پاکستان قوانین تقریبا بشپړ کړي خو عملي کړي یې لا نه دي، او زما په خیال دا د ریاست د کمزورۍ ښکارندوی کوي. خو د پاکستان حکومت وایي د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې د سپارښتنو عملي کولو ته ژمن دی او په دې برخه کې اقدامات کړي دي. ډان ورځپاڼه وایي پاریس ته د اقتصادي چارو د وزیر حماد اظهر په مشرۍ ورغلي پاکستاني پلاوی د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې غونډې ته ویلي چې اسلام آباد له 20 څخه پر 30 سپارښتنو عمل کړی او په برخه کې مثبت پرمختګ کړی دی.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال رادیو ته تاسو غوږی قدر من اوریدونکو، دا مشال رادیو خبرونه تاسو په موږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدې شي او رپورټونه هم کتې شي، ویډیوګانې هم پی کتې شي. اوس وخت شوه دې د ماسپخین درې نیمې بجې. بشیر غواخنه د خبرونو لنډیز اورو.
د کراچی سره نږدې په کاټور سیمه کې د درې پښتنو ټرک ډرایورانو تر وژل کېدو وروسته سامان وړونکو ترانسپورټ اتحادیې احتجاج او نن د ماتم اعلان کړی دی. دوی غوښتنه کړې ده چې په دې پېښه کې په ټوله رینجر ځواکونه دې ونیول شي او سزا دې ورکړل شي. دفاع د سیمې وزیر الله احمد بټ په لیدلو بینک ویلي چې د دې پرمی پېښې پلټنې روانې دي. فوجي او ملکی چارواکي د شمالي وزستان په خیسپور کې د پوز په ډګر د شری زوی سیدل کې کبیر خان کوټ ته ورغلي او د چارواکي په وینا چې د نوم نخ پر ورو په شرط نن مثال رډیو سره خبرې او ټولې ویلي چې حکومت د بخښنې وروسته په څنګه نوې چې د کبیر خان د مشهونو د تعلیم او قانون د تور کې کبیر خان د اکتوبر په 10 نیټه د پوز او زوی رسول ګور ترمن د شوی لنجو په مهال د عسکرو په ډګر کې شامل. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل چې د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا عبدالرحمن سره په دې اړه خبرې کوي چې هغه د اکتوبر په 20 خپل د ازادۍ مارچ وځنډي. په خاطر مولانا عبدالرحمن ویلي دي چې د حکومت سره مذاکرات یوازې د وزیر اعظم عمران خان د استعفا په صورت کې کېدای شي. هغه تور لګوي چې د مخالفت په درغلي راغلی خو چارواکي دا بې ګناه دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن یو بیان د عبدالعزیز ابراهیمی بیگم مشال ویلي ته وویل چې کېدای شي د اکتوبر په 19 د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجې اعلان نه شي. هغه ویلي چې د برایومیټریک یا د مشین د لارې ثبت شوو رایو چڼول لپاره نور وخت ته ضرورت لري. په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنو د سپتمبر په 18 شوې. د یورپین کمیشن مشر ژان کلاد اون کرویلی چې برتانیې سره داسې جوړجاړي ته رسېدلې چې په داسې کولو سره دغه ملک له اروپایي ټولنې وتلې شي. هغه نن په ټویټر د خبرې لیکل کړی چې دا یو مناسب جوړجاړی دی. نن په برسلز کې د اروپایي اتحادیې وچ بڑی هیوادونو په دې اړه یو غونډه هم ده.
بشیر غواخو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کړو. درنودونکو، لژمنې سره سم بزرته دوه اونیزې خپرونې لرو. په دې نمای کې نورازی چې د ښځو لپاره ځانګړې خپرونه تاندې هلی ته غوښ شو. د خپرونه تاسو لپاره هر اونۍ فرخند اسد جوړوي.
تاندې هلی
په دې پروګرام کې د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا په مختلفو مقدمو کې ښځو ته په قانوني مرستو ورکولو په دې اړه د یو قانون په جوړولو خبري اوري. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هلی خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د تیر اگست په میاشت کې د خیبر پښتونخوا کابینه د ښځو لپاره د قانوني مرستو یا لیګل ایډ بل منظوري ورکړې ده. چارواکي وایي دا بل به د بحث لپاره سملې ته وړاندې کیږي او د منظوري دوه وروسته به حکومت هغو ښځو ته د وکیلانو فیس په ګډون په نورو چارو کې مرستې ورکوي چې په عدالتونو کې مقدمې د پیسو د نشتوالي یا نورو مسلو له وجې ته ځنډ ښکار دي. د خیبر پښتونخوا د بشري حقوقو او قانوني چارو د قائمه کمیټې غړي محمد عبدالسلام مشال ریډیو ته وویل دا غبل به د صوبایي سملې پر روانو غونډو کې د بحث لپاره وړاندې کیږي.
کم زنانه چې هغه خپل وکیل نشي سپورټ کولای یا د هغه کمزوري وي نو هغه ته سرکاري تور باندې وکیل وغیرہ ورته کوي چې د کابینټ میټینګ کې دا ډیسکس وي. دا ایشو کابینټ پرون کابینټ میټینګ کې دا ډیسکس شوی دی.
د خیبر پختونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلی غړي زینت پی پی چې د خیر خیګړې او د ښځو د چارو د سټینډینګ کمیټې غړي هم دا وایي دا قانوني مرسته یا لیګل ایډ به په لومړۍ مرحله کې د صوبې په کرایسیس مرکزونو کې ژوند کوونکو ښځو ته ورکول کیږي. د دغو قانوني مرستو په اړه زینت پی پی وایي
لیګل ایډ چې دی لکه ډېرې ښځې په کې دا چې کورونو نه لکه چا سره دغی کنه نظم کومکو دا پرابلمی چا خوندان سره سودا چې کسی می تیراغ دی کنه هغه چې بیا هغه لکه محفوظ نه نه هغه راغلی کورونه پریخي او راغلی نو هغه شی زونه کې موږ غوړ دي لکه دی دغه کې لکه مکمل لکه دای شو زتا سنت لکه اوس موږ سټینډینګ کمیټې کې دا غریس کو دا سیول سوسایټی چې لکه هغه دا کړو نو یي دا درې سالو پرابلم لا کولی چې لکه دا هغه بس د خوراک او دا ولور کی او نور ول نه ور کی تاسو په دې کارو کې لکه څنګه نو که چې کوم داسې زر نه مني چې او موږ ځان نه ور کوی کوم څه وی چې نه نه داسې څه دغه نشته او دا دا ولکه یي ول نه شو کوي که ولکه هغه یي شو چې لکه موږ سی ام دم وای چې کرایسس سنټر زموږ حالات ښه نه دي تاسو په دې باندې په خپل اکشن والے ځکه چې موږ سوزل چې چې څه ته وې لکه
زینت بی بی دا هم وایي د صوبې په کرایسیس مرکزونو کې ښځې ډېرې مسلې لري او یوازې قانوني مرستې یا لیګل ایډ ورکولو سره بعد دوی مسلې په پوره توګه هوارې نشي. نو ځکه دوی کوشش کوي چې د دغو ښځو د روزګار لپاره هم په اسمبلۍ کې خپل غږ پورته کړي.
ماحول کې روان دي کنه زمونږ سرحد کې پورا تلی او لکه مردان کې زمونږ ډېر دغه لکه دغه ډېر پرابلم دي کنه او زمونږ احتباط کې چې نن هغه لږ د دې نه بدل نه زمونږ په دې باندې اوس کار شروع کړی دی. خو هغوی سره چې دی زمونږ یو دوه پروګرام کړو سیول سوسایټي سره کنه نو هغې هغې دای شو ریس کړو چې هغې ته لکه مسالې روانې دي نو د هغې د رهایش لکه چې دی نو هغه هم دغه دی هغه لکه داسې د هغې دا سنټر یې داسې وي چې لکه سب جیل غونډ دي نو چې تاسو په دې باندې کار وکړئ د هغې له لیګل ایډ چې وي او د هغې د تحت چې کوم سهولتونه دي د دې لپاره کار وکړئ. بیا هغې لکه د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام چې دی د دې په تھرو باندې لکه تاسو لکه هغې وي چې هغې ته صرف د خوراک او د رهایش سہولت له حکومت ورکی او نور ول نه ورکی نه تاسو په دې باندې خبر اوسه ته کنه او زموږ اوس په دې ریشي وبتا کې کوم د کمیټې میټینګ شوه او هغه کوم له کدای شو ریس کړه او چې موږ ته چې کرایسس سنټر کې لکه سیول سوسایټي دې لګیا نه چې زموږ کرایسس سنټر څنګه نه تاسو دا غي باندې کارو کې چې لګره دي څه مسائل دي هغه راو غواړي کنه هغه چې کوم هغه چې کوم باندې چلی لګه که خو دې کې څړې دي نو هغه هغه راو غواړي دا څه هغه پورا ټریننګ وکي او چې لګه هغه ته او هغه خلکو سره ملاو شي نو زمون له صداغه نه شي چې لګه موږ سره حکومت یې سره باندې ملاو شو او خپل خپل علاقو د پاره ټولو کار کوو د مردان مرګره دا هغه لګه راو سره نور در ابتداء او دا یو دوه درې نورو نو هغه غفه سیول سوسایټي دا خبر راو چې تکړه واخو غي مین خبر لکه د ابتداء او د مردان کولا او هغه وی چې په خبر لکه حالات خري لګو دا یې باندې کار روان دی خو لکه مکمل شوی دا چې صدغه نه دا غیر غاړم ته لکه مکمل دا چې دا نه راغلی جواب را ایشو موږ کدي هر شی سټینډینګ کمیټه کې جوړ کړو چې تاسو کم از کم غیر لیګل ایډ ورکې دا غیر صحت سہولت چې سي دی لکه او بنظیر انکم سپورټ پروګرام سره دا کې چې څنګه زه خو له پیسې ورکی کی چې یوازې دا خو نه چې بس باندې روډه خوري او دا کنه رهایش دې بس نو که څنګه سره په دغه باندې لګیا یم کار کوو مثلا فاکتور له غرا کې
په پیښور کې وکیلا سنا گلزار وایي د صوبې عدالتونو ته داسې ډېرې ښځې ورځي چې د پیسو د نشتوالي او قانوني مرستو بغیر یې مقدمه په کلونو ځنډیږي.
زموږ خپل دا خیال دی چونکه ما چې کله خپل لایسنس واغشتو کله زه فیل ترالم نو ما خپل سٹارټ د سی لیګل ایډ نه اغشتو دا غي مین وجه دا و چې په زیات تر د سیستم لیز دی د سیستم لی کیس دی او د سیستم ایل دی چې اغي مطلب ریپورت خو کی یا چاغي ته سم مسلې یا نور داسې ایشو وي خو عدالت اغه صرف او صرف د دې وجه ناراضي چې اغه وي چې د وکیلانو فیسونه زیات دي او بالکل عمده سي دا لکه کم نه کم فیس چې دلته د فیملی کیس نو هغه 30-40,000 روپے مطلب د یو ډیر جونیئر وکیل فیس چې کم دی 30-40,000 روپے دی نو هر فیملی نشي افورد کولی یا هر فیمیل نشي افورد کولی. نو زه وایم چې دې سره به څومره چې فیملی ایشوز دي یا څومره زمونږ زنانه دي هغوی ته څه مسله وي یا ډومیسټک وایلنس شو یا خلا شو یا نور هم داسې څه قسمه مسلې شوې، نو د دې فری لیګل ایډ د وجه چې کم دی نو هغوی به عدالت ته په اسانۍ سره راتلی شي او په اسانۍ سره به هغوی خپله مسله هلته چې کم دی د هغوی سولف کیږي.
سنا گلزار دا هم وای د زیاترو جنکو ودونه د اتل سکارونه په کوم عمرې کې وشي او ورستا د کورنۍ او شخړو لوجې چې عدالتونه تنظیم نو شناختی کارډونه یا نور قانوني اسناد ان لري.
په قانون کې دا خبره ده چې دا الګ چې کم د واده عمر دی نو هغه به اتل سکال وي او د جنې چې کم د واده عمر دی نو هغه شپاړس کال وي. چونکې تاسو هم پته ده، موږ هم پته ده، ټولو خلکو ته پته ده چې په شپاړسو کالو کې د یو جنې یا د یو الګ شناختی کارډ نه یې جوړ. نو چې یو الګ یا یو جنې شناختی کارډ اسپیشلی د جنې یو شناختی کارډ نه جوړ، هغه سبا په نکاح نامه کې خپل ساين کوي یا خپل نکاح نامه دغه کوي، نو هغې دپاره اوس چې کوم دی نو مونږ لګیو څومره سیول سوسایټیز والو چې څومره این جی اوز والو، نو زموږ ګورمنټ دا دا ریکوېسټ دا و چې مونږ ورته وی چې د الګ د واده عمر چې کوم دی هغه اتلس کاله دی، نو تاسو مهرباني وکړئ د جینۍ د واده عمر هم تاسو اتلس کاله کې چې کم از کم د هغې شناختی کارډ کم از کم هغه جوړیږي. خو چونکې هغې اوس لګیا دی باندې هغې خبرې کوي لګیا دي، خو فی الحال هغې دا خبره رد کړې ده، فلحال کې هغې ته عمل درآمد نه دی کړی. خو زموږ هغې ته ریکویسټ هم ده چونکې په پنجاب کې چې کم دی د الک او د جینې د دواړو د واده عمر چې کم دی نو هغه اتلس کاله دی، په خیبر پختونخوا کې نو د الک عمر د واده هغه اتلس دی او د جینې چې کم دی نو هغه شپاړس کاله دی. لغې چې کم دغه دی نو هغه دا دی چې پیلا به چې کم مولوی دی انتا پړو کړی دا د الک او د جینې پیرنټس چې کم دی او په هغه نکاح نامه کې شامل چې کم داغي گواهان دي او د هغې چې کم لایر دی نو د هغې دپاره نو جرمانه هم ده، د هغې دپاره ون ایئر کید دی. او دا دین علاوه نو هغه چې کم مولوی صاحب دی د هغې سره د هغې چې کم دوه گواهان دي هغې سره د جینۍ پیرنټ سره دا ټول چې کم دي چې دا کیس رپورټ شي چې آیا په یو ځای کې چې کم دی د یو جینۍ عمر د شپاړسو کالو نه کم دی یا د هغې د واده عمر نه دی او د هغې چې کم دی واده کیږي لګیا نکاح کیږي نو هغه چې کم دی نو هغه جرمانه هم ده او د یو کال د هغې کید دی.
په خیبر پختونخوا کې د خوځ د حقونو خوندي ساتلو د کارکونکو غیر سرکاري ادارې خویند کور مشره مریم بی وای دا یو ښه ګام دی، خو باید چې په دې اړه په ټولنه کې پوهه پیدا کړل شي او حکومت هم د دغه بل د منظورېدو وروسته د دې عملي کولو ته زیات پام وکړي.
او دې کې دا خبره ده چې یو کوم اقدام کړی دی، اخر اقدام دی او چې کوم خزه ته نه फायदा اغوستي شي کوم از کوم رای خو ته نه फायदा اخلي کنه، او چې کوم خزه फायदा ته نه نشي اغوستي څنګه تاسو خبر وکړه هغه هم دا چې کوم خزه ته نه फायदा اخلي نو هغه هغه ته وګوري نو هغه کې هم اعتماد راځي. خو چې دا مسله چې کوم دي داخلي طریقې سره حل کیږي او چې دې مسلو نه چې کوم خلق دې دې باندې کار کوي چې هغه دې په هغې زموږ خپل چې کوم دغه دی کنه زموږ خپل د پښتنو رسم رواج دی کنه هغه مطابق چې دا داسې ونیشي چې داسې ونیشي چې ښځې لکه زموږ خو معاشره کې خو تاسو پته ده په وړې وړې خبرو باندې ښځې د ښځو مړي کېږي کنه، دا د ښځو ځای چې لکه شیلټر ورته نه وي لکه یو ځل هغلته لاړې شي نو بیا خپل سوسایټي بېخي نه قبلوي. نو دا لیګل ایډ خو زما په نظر ښه اقدام دی، خو د دې اقدام امپلیمنټیشن چې دی دا به څنګه امپلیمنټ کړي دا ډېر زیات ضروري دی چې دې ته ډېر توجه ورکړی شي او دا توجه داسې ده چې هغې باندې داسې پوهه چې خلکو د پوهه وي زموږ کلچر زموږ تهذیب هغې باندې هغې پوهېږي چې ښځو ته زیات نور زیات تکلیفونه زیات نه شي. ورسره ورسره چې څنګه ما وویل چې زنانه چې تاسو خبره وکړه دا بالکل صحیح خبره ده چې هغه زنانه دي هغې به تېنه څنګه فایده اخلي، هغې ته خو د کور نه بهر د تلو اجازه هم نه وي. خو د دې دا مطلب نه دی چې قانون دې نه پاس کېږي او دا داسې اقدامات دې نه کېږي، ځکه چې ورو ورو پوهه هم راځي لګیا ده، تعلیم هم زیاتېږي او چې دا زموږ لوکل ګورمنټ سیستم دی که نه چې کوم الیکشن شوی دی کوم لیډران دي هغه بله لاره نشته، هغه به د زنانو مسایل ته خامخا غوږ دي او زنانو مسایل نه بغیر زمنگ د معاشرے ترقی بیخی حقیقت تیاری نو دے دے نہ بلا لارشتا ہی نہ کو چسنگ ما تاس تو وچ دا کمی طریقے سر بے امپلیمنٹ کئی کمی طریقے سر بے لگتا اپلائی کئی کنا اغا دے را ضروری دا چی اغا خل پوہ خل کوئی چی بچات تجربوی چی سو کوئی گئی چی اغا دا فیصلے کئی دا سنی چی مطلب یو قانون جوړ شو قانون چې دی اړین د پاره ډېر زیات ضروري او بزنس پکاري نور پروسیجرل دغه پکاري کنه کسان پکاري نو اگزام خو ښه دی
داندې هلې
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ ډیر انټرست
مې لکه د زنانو طرف له خو ډیر ښه ریسپانس ما ته روان دي
سې پټي څه زما کوي سه هر څه غره نه ټول تیلي
زه باګر الیکټډ پرسن په اغي باندې چې کم دې نظر راشم
د پښتنو خزو او انجنونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال اړيونه
تاندې هلي اوریدونکو دا او د دې اونې تاندې هلي پروګرام چې تاسو واورید زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای په امان.
قدرمن ادر کو لجمن سرسم وزرتا دویم اونیز خبرونه روخانه مستقبل در خبرو د دې اونې په روخانه مستقبل خبرونه کې د یو داسي ځوان خبري اوري چې د سکول په عمر کې د نثر کتاب لیکلی او پکې د خزو او سړو د مثبت کردارونو او د ټولنې اخلاقی معیارونو سیړنه کړې ده. دا خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ منور شاه جوړوي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. د تعلیم ماهرین وایي کتاب لوستل د علم ترلاسه کولو تر ټولو بهترینه وسیله ده، خو د بد مرغه د نن سبا ځوان کول د کتاب په ځای ټلویزیون، موبایل ټلیفون او انټرنیټ وغیرہ ته ډیر وخت ورکوي. بلخوا د جدید ټکنالوژي دغه وسیله لا د ډیر وړاندې نه په غربي نړۍ او پرمختللي هیوادونو کې راغلي دي، خو هغوی بیا هم خپل ځوان کول باندې د کتاب د لوستلو ټینګار کوي. بیا هغه خلک چې کتاب لیکي په پرمختللي نړۍ کې د هغوی مقام ډیر اوچت ګڼل کیږي، خو که د پښتنو ټولنې ته وکتل شي نو د شاعرۍ یا نظم نه علاوه د نثر په برخه کې ډیر کم کار کیږي. که د نثر لوستونکي کم دي نو لیکونکي یې د نشت برابر دي. د دې هفته په روښانه مستقبل کې د یو داسې ځوان قاضي داود شاه خبري اوري چې په ډیر کم عمر کې یې کتاب لیکلی دی. نوموړی وایي د نهم جماعت نه یې د کتاب لیکنه شروع کړې وه. د کتاب لیکلو ته یې څنګه پام وګرځېده؟
دا خو یو خدادات صلاحیت دی که نه، بل دا خبر ده چې رایټران یا لکه کم دا لیکوال چې یا دا لکه مصنفین شو یا شاعران شو په دې باندې لکه تاسو به اورېدلې مې وایي نزول پ کېږي که نه، نو زه په کله به سی وم یا په ایک کې چې ومنو په هغه ورځو کې به لکه زما ذهن ته مختلف خیالات راتله، نو په هغه ورځو کې خو زما لکه سوچ مې دا نه و که نه، لکه بچکانه سوچ مې و. او بل دا خبره و چې تجربه مې بالکل نه ورسره دا را سره نه سپوس نو دي چې لکه چې تکر شان را پکې و، نو په نایټ کې بیا ما کوشش وکړ او لکه اسی او دغه به ټرای مې کوله ما چې لکه زه لیکل کولی شم او که نه، چې کله بیا ما لیکل کول او مخکې پکې ورو ورو تلم نو زما هغه قلم پخته کېدو هغه تجربه پکې ورو ورو راتله.
قاضی داود شاه د خپل کتاب په اړه ویل چې د خپل ټولنې دوه اهم کردارونه یې کتونکو ته وړاندې کړي او د هغوی ښه او بد اړخونه یې په ډاګه کړي دي.
ټولنه اول چې تاسو ته نه وایم ازل یا ادم دی، نو دوه باندې لیکلیږي که نه، ازل دوام د عربی الفاظ دي، ازل به ګمراه ته او ادم چې دی غټ، نو لکه مطلب یې دا دی چې غټ ګمراه او اشاره پکې لکه غټ ګمراه ته ده، نو په دې کې د سړی او د ښځې هر روپ لکه د کرکټر په بنیاد باندې پسې ما خوالی دی که نه، د هغې په ذریعه باندې چې کله سړی په حیا کې هغه د خپل عزت او د حیا خیال ساتي نو هغه روپ کې څنګه او تکل د حیا د عزت خیال وسرنی په هغه روپ کې څنګه دغه شانتي ختم ده چې خزې سر د خپل عزت خیال د خپل کور د خپل بتو یا د خپل خاون هغه په هغه روپ کې څنګه او تکل وسرنی دغه خیال او یو بازاري خزین هغه لکه هغه سوچ او د هغه خیال څنګه.
قاضی داود شانه مو پختلی چې مورنۍ ژبه یې پښتو ده نو په اردو ژبه یې کتاب څنګه ولیکه. نو موړی وای په سکول کې یې ډیره توجه اردو ژبه ته ورکول کېده نو ځکه ورته اوس د اردو لیکل لستل اسان دي.
نو اردو خو یو دا خبره به وړوکوالي باندې ما په اسلام آباد کې لږ وخت تیر کړی و چې یو کال یو نیم کال نو دا هغې وجې نه راله اردو راتله او بل دا اردو مې خو هم وه او د پښتو لکه څوک ور د پښتو تاسو خبره کوه هغه دلته لکه ما ویلي نه به په خپل لکه نصاب کې بل په اردو کې راته اظهار کول آسان او پښتو چې دی نو دا په لیکلو کې هم لږه ګرانه ده هغه اوس لکه مونږ اوس هم چې دي یو دغه یو څه مضمون یا څه چې هغه مونږ ګور نه مونږ یې پر وهلی شو خو مونږ یې لیکلی نه شو د هغه لیکلو کې لکه ډېر فرق دی د اردو او پښتو.
قاضی داود شاوائی پلار یې د داروګانو دکان کوي نور رونه یې د ساينس تعلیم حاصلوي خو کېدې شي چې د لیکلو خاصیت ورته د نیکه نه میراث پاتې شوی وي ځکه چې نیکه به یې په دینی مسلو کتابونه لیکل. نوموړی وایي کېدې شي چې کتاب کې یې نیمګړتیاوې وي خو د دې وجه به دا وي چې چا ورته سمه او پوره لارښوونه نه ده کړې.
دا کتاب خو چې ما کله ولیکو هغه کې لکه ما لیکلي دي که نه په لاسټ پیج باندې ما لیکلي دي چې په دې کې لکه زما سره سپورټ شي نو هغه سره د اچام نه لکه ما به وایي خلکو ته چې دا تاسو وګورئ نه تر ثاني څه وکړئ دې کې څه غلطیانې هغه هایلایټ کړئ چې هغه کې بیا لکه کمپوزینګ په دوران کې موږ وباسو او لکه چا په دې سره انټرسټ نه اخستو که نه بل دا چې زما ایج ډېر کم نو په دغه وجه لکه چا کتو نه وي که نه چې دوی به لاسو لیکلي او بیا دلته زما کزن شو نو هغوی وکتو هغوی په کوم غلطیانې هایلایټ کړئ یا ما کمپوزینګ مې ولم بخپل کو په کمپیوټر باندې اپا دا و چې تین ماډې دی غلطیانه وسته بیا مې په یو اس بي کې ولېګو پبلشر ته او سر مې کانټاکټ کو نو هغه ویل چې مې ولېګو هغه ول بیا لکه په دغه کمپیوټر باندې هغه وکړو او پروف ریډینګ ول لکه زیات ول هغه وکړې کنه نو زه لګړې دی غلطیانه چې نن پکې پاتې شوی هغه دی وبس له بهر حال اوس پکې مې غلطیانه شته لکه ګرامټیکل پکې شته او د املا غلطیانه پکې ځینې دي چې لکه کمپوزینګ د وجه لګ دا راغلې دي.
په کالج کې د قاضی داود شاه د اردو ژبې استاد جاوید اقبال هم د دې خبرې اعتراف کوي چې هغه ته یې پوره توجه نه ده ورکړې.
د کتاب د خبر تاسو په جنه کتاب د چې کله لیکلی نو ماته خو اوله کې بالکل پته نه و خو دا کله کله زما د دې مذکر مؤنث یا یو لږ بیره توې سبد دې سم خو ده دا ته پوښتنه وکړم بیا د اردو سره شوق دی بیا یو ورځ ماته زموږ د پرنسپل صاحب چې د دې الکسی کمبینی او کتاب لیکلی به رفس شي خو تاسو سره کټای مینو دا ولا کې ما سره ټای نشته نو تاسو نو دا بار ما افسوس دی چې ما زه په خپل انتهایی بیزی ما د سکول کې څومره زیات ریټیوټی دنده ما ته پاولې نو ما ولا شان ټایم ورنه و دې کله کله به زمونه ته پوسم پوسه کو هغه مې کول بیا مال راغی نو ته را خبکی کوم ما ته پیره وړه د سکرپټ ته وړه مې کتل کو شمم کو خو نه مې د لاوی دوټې ما ما یې را کتاب لیکل معمولی خبره نه مونږ دوه غټ کسان مې چیرتا ته په کتاب کې مشوره درکم یا د شي ټکی پټکی چی کوم د سبب کې غلطه راشي زه وینم چې مونږ ور ډیر کم هیلپ ورکړې دي کتاب لیکلو کې د دوه سر دمه بخیر دي تاسو خاص هم په دې کسانو کې نه لیکلي
د قاضی داود شاه د کتاب لیکلو حسیتا وتلی لیکوال ادیبان او پوهان څنګه ګوري د ویلاندې د مینه پاسې تفصیل درکو مشال دې سره اوسې.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې داونه د یو ځوان لیکوال په اړه معلومات درکو. د ځوان په ډیر کم عمر کې خپل اولنی کتاب لیکلې او وتلې لیکوالان او شاعران وایي د ځوان ډیر استعداد لري. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
د قاضی داود شاه د کتاب لیکنې په اړه مو د شاعر لیکوال او پروفیسر عباسین یوسف زینا پوښتنه وکړه نو هغه وویل
دا چې کوم شاه زلمی دی چې دی ولسم ټولګي کې دی او هغه دومره توره کړې ده نو زه دا ګڼم چې دا قسم صلاحیتونه یوازې په دغه د ملکن په شاه زلمی کې نه دي دا په ډېرو پښتنو کې شته او په ډېرو کمو عمرونو کې خلکو ډېرې کارنامې کړې دي او کولای شي خدای او داسې واقعه ده چې دا مخې ته راغله او دا د زلمو د پاره ډېره د حوصله افزایۍ نه ډکه ده په دې باندې چې دغه زلمی چې دی د خپل ځان په نثر کې په داسې طریقه باندې ایکسپریس کو خپل ذات په داسې طریقه اظهار کو چې نور ظلمو ته هم مخور کړي چې هغه دې هم دغه څه قدم اوچت کړي. موږ په داسې وطن کې اوسېږو چې بلا پابندیانې بلا کاوټونه او بلا خندان دي پکې. خدای باوجود چې ظلمو کې دومره حوصله راځي دومره همت راځي او هغه مخ پر وړاندې ځي نو دا زموږ لپاره ډېر نیک فال دی.
دا راز د پښتو ژبې وتلي لیکواله او پېښور یونیورسيټي کې د پښتو څانګې پخوانی مشره پروفیسر سلمہ شاهین وای پښتنو ځوانانو ته الله پاک ډېر صلاحیتونه ورکړي په کار دی چې په سمه توګه استعمال شي.
کریشن چې کوم دی تخلیق کنه دا خدای پاک ورکړي چې کوم بنی آدم جینیس کسان چې کوم الله پاک پیدا کړی او هر څه ته ګول په غور سره مشاهده کوي او بیا دا غین ساخص کینو هغه ورکوالی کې هم دغه سيزونه راځي چې دا پازیټیو نیگیټیو تھینکینګ چې کوم دی سو کریمینل شي سو سبق تلار شي سو سوچ کوي. زه نیم خبر چې ماشوم د څومره عمر دی یو یا کدی اردلی کلی شي نو څنګه خلی کلی شي خو ځکه خپل خبره کوم نه ما په اوم جماعت کې خوش شعر لیکه د اردو شعر مې لیکه او شروع کړم نو کو دې ماشوم دغه سی کوشش کړی دی بیا یې خپل فکر له یو جبه ور کړی دا نو دا ډیره لویه خبره ده.
نور البشر نوید چې یو شمیر ډرامې او کتابونه یې لیکلي وایي د قاضي داوود شاه حساس د ستاینې وړ ده.
اول خو زه تاسو ډېر مننه کوم چې لکه دته د ماشوم ته اوس پورته موږ ماشوم ځکه نه وایو ځکه چې کتاب چاپ کوو او د دې لا دونه زیار ایستلو او بیا په اردو ژبه کې مطلب د پښتون نه په اردو ژبه کې لیکل او بیا ناول لیکل دا ټول ډېر ګران کارونه دي. زه تاسو مننه کوم چې د تم دونه توجه ورکړه او موږ ټول د پکا دي چې د شاباسي وکړو نه یوازې شاباسي بلکې د ته موږ داسې یو خراج پیش کړو چې د دونه لوی زیار ایستل
دا چې په اردو ژبه کتاب لیکلو سره به پښتون ولسته څه ګټه ورسي. نوموړی په دې حق لوایي چې ژبه په خپل ځای اهمیت لري خو تر هر څه لویه خبره تخلیق دی. هغه که په هر ژبه وي نو اهمیت یې نه کمیږي.
په داسې کم عمر کې هغه اردو لیکل دا ځان له یو ډېر ګران کار دی ځکه چې د پښتنو متعلق دا خبره کیږي چې هر ددي په اردو ګرامر چې کم دی نو هغه ډېر بیا کمزوري دي او ظاهر خبر چې خپل جيبي نه خبره بلې جيبي ته وولي نه په مختلفه کمزوري راځي خو بیا هم دې الکسي دا یو کوشش کړي او دا یو جرأت یې کړی دی چې کده هر څه دي کړی دي د کتاب چاپ کول چې دي نه دا جرأت دی. دې سره یو بنی آدم چې کم دی نو هغه راښکار شي چې د خیالات څه دي د ذهني سطح څونه ده د په یو لیک باندې اوبو څونه دي نو بیا په پښتنو کې په دې سیمو کې ناول چې کم دی نو عادل هیڅ کم دی.
نور البشر نوید زیاتوي چې په اردو ژبه د کتاب لیکلو سره به اردو ژبي خلکو ته د پښتنو احساسات هم ورسیږي. دارا سلمہ شاهین وای چې هغه د سکول په عمر کې خپل شاعري اول د اردو ژبه نه شروع کړې و. هلته اباسین یوسفزای وای په نوی کول کې لیکنه او په خاص توګه د نثر لیکنې جذبه د ستاینې وړ ده. ژبه که هرې ووي د وخت سره سره به په مورنۍ ژبه بدلیږي.
زه په دې باندې ډېر د خوشحالۍ اظهار کوم چې دغه زلمی اوس قلم را پورته کړی دی. ما هم چې کله قلم را پورته کړم زه په سکول کې وم ما شاعري چې لیکل شروع کول نو ما ول په اردو کې لیکل شروع کړی بیا مې پښتو ته پام راغله ځکه چې ما ته پته ولګېدا چې وخت تیریږي نو ما ته په اردو کې مشکلات راځي ما ته په انګریزي کې مشکلات راځي او مورنۍ ژبه چې ده په دې کې هیڅ ګرام هیڅ تکلیف هیڅ مشکل نه دی. وجنا دغه زلمی یا دغه پرنګ نور زلمی چې دی دوی چې په خپل ژبه کې تخریج کوي په خپل ژبه کې تحقیق کوي په خپل ژبه کې تنقید کوي نو داغه اثر به زیاتی داغه معنی به زیاتی دا به ډېر جوهر همي او به ډېر فراخ همي او به ډېر بشپړ همي. نو زه دا ګڼم چې دغه سه خلکو ته حکومتي سرپرستی په کار ده او د خپل ثقافت د ودې لپاره عوامو او عام ولس او عام وګړي لم په کار دي چې هغه د خلکو او صلاح ځایو کې او د هغې سره د مینې اظهار او د یووالي اظهار.
سیلونکی وایي ټکنالوژي په غربي نړۍ کې د وروسته پاتې هیوادونو په نسبت ډېره ترقی کړې خو الته اوس هم د کتاب لیکلو او لوستلو اهمیت کم شوی نه دی. د دې مطلب دا دی چې د پرمختګ لپاره ټکنالوژي ډېره مهمه ده خو د کتاب لیکل او لوستل قانونا په پورته بیایي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ. Thank you.
د مشال راډیوي مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوه محبت لاړې لاړې د کوڅو شوه محبت
دا شاعرانو زمزمي
چې دور بلد پیچو حمد سرنا پری وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پری وتما
دا فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات نو په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یوه نیمه بجه